السلام علیکم په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نه کوم رغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهرنې خبری مجلې اوریدو ته راغلم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د عقرب درېمه نیټه ده چې د 2012 کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر اوباما او پراتونکو انتخاباتو کې د هغه سیال مترومنی په افغانستان کې د واشنگتن د پوځي ماموریت په پای ته رسولو ټینګار کوي میلیونونه مسلمانان د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره موقع معظمې ته رسېدلي دي خو دا خبري مجله د دې مهال په مهمو خبرونو پیلو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر ګرزی ویلي دا د دولت دنده ده چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره کړي سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما چمتو دی چې د ایران د اټومي لانجې د حل په خاطر له دې هیواد سره دو اړخیزې او مخامخ خبرې وکړي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي جیمز کننګم پرون په کندهار کې وویل چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د کندهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا سفیر په کندهار کې ځینې پرمختګونه وستایل خو ویل چې د اساسي پروژو په برخه کې هغومره چې لازمه ده کار نه دی شوی ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی پرون د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې ویل دا د دولت دنده ده چې راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول په وخت ترسره کړي د ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل نه یوازې د افغانستان په زیان نه دي بلکې د ثبات سبب کیږي د ایران د نفتو وزیر رستم قاسمی وایي کچېره د لانجمن اټومي پروګرام لکبل لویدس قدرتونه پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګوي تهران به د تیلو صادرات بند کړي قاسمی پرون په دوبای کې د انرژي د کانفرنس په څنډه کې بخول سرګندونو کې خبرداري ورکړ چې په مارکیټونو کې د ایراني تیلو قحطی به د تیلو بای په شدت سره لوړ کړي لویدس هیوادونو د ایران پر تیلو دروان کال له پیله بندیزونه لګولي اروپي هیوادونو د ایران د خامو تیلو رانیول او درول او په عین حال کې آسیایي رانیون کته د ایران د تیلو صادرات لستر دیرش فیصد پورې راکم شوی دی بلور ته سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما دې ته تیار دی چې له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام په سر دوه په دوه خبرې وکړي خو دا مهال د خبرې اترې نه دي پلان شوي د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني پرون ویل د اوباما اداره دې ته تیار ده چې خبرې اترې وکړي په دې شرط چې ایرانیان د خبرو په برخه کې جدیت څرګند کړي امریکا او ایران دواړو مخکې د نیویارک ټایمز رسپانه هغه رپورت رد کړ چې ویلیو امریکا او ایران په اصولو کې موافقه کړې چې خبرو تکینی د دوشنبه په شپه د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په ورستۍ مناظره کې ولسمشر اوباما ویل د لوګدې مودې ایران ته د دوه اړخیزو خبرو اترو د امکان پیشنهاد کړی دی اوباما د غرازویل د امریکا په ملاتړ پر ایران لګیدلو نړیوالو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلې چې د ایران د پولي واحد ارزښت راټیټ کړی او د تیلو تولیدات یې ورته کم کړی دی په داسې حال کې چې په سوریه کې جګړې روانې دي دولتي جنگي الوتکو په شمال لویدیس کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي معره انومان بمباري کړې ده پوځیان هڅه کوي چې له دې خارګوټي څخه یاغیان وشړي دغه خار د حلب او دمشق ترمنځ د غزیدلې عمومي لوی لارې په اوږدو کې پروت ده په دې خار د یاغیانو د کنټرول له کبله رژیم نشي کولای شمال لویدیس ته اکمالات او ملاتړي ځواکونه واستوي پرون له سوریې څخه د الوتکو ضد یو توغندی د ترکیې په خوره کې 200 متره دننه د یو روغتیایي مرکز یو تشه کوټه وښته او په پیخه کې چاته مرګ شو بلوانه وخته دا تاریخواله په داسې حال کې شوې چې نړیوال استاذي اخدر ابراهيمي هڅه کوي د اختر په محل د خکېرو خو ترمنس اوربند ټینګ کړي او د لیبیا خلک د مومر قذافی له دیکتاتوري څخه د خپلواکۍ د اعلان اول کلیز هلمانځي تر اتمیاشتې کورنۍ جګړې وروسته د تیر کال د اکتوبر په شلمه قذافی ووژل شو او یاغیانو د اکتوبر په درویشتمه د شمالي افریقا په دې هیواد کې د خپلواکۍ اعلان وکړ. دا کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد زیاتې برخې له کړکېچ سره لاس او ګرېوان دي. مخالف ملشي د قذافی د پخواني رژیم ملاتړي او حکومت پر دغو سیمو د کنټرول لپاره هڅه کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر اوباما او پراتونکو انتخاباتو کې د هغه سیال مترومني دواړه په دې موافق دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د غلطه پاتې ورسوي. صاحب ځواکونو مسؤلانو د دوی لخوا یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان اکثر خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو له جوړېدو لپاره مالی مرسته نه ده کړې. د نړۍ مطبوعات کتنه کو او دا هم اوري چې میلیونونه مسلمانان د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره موقع معظمې ته رسیدلي دي. دا مالی وزارت وایي چې راتلونکي 1200 مالی کال د ملي بودیجې طرحه به ډېر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي.
1.3 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده. 1.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجې ته په نظر کې نیول شوې.
د خبری مجلې په ورستیو کې منځنی ختیځ ته ځو او دغلته غزې ترانګې ته د قطر د امیر د سفر په اړه درته رپورټ لرو. ازادي راډیو د سحر لهونه د ماخم ترو بجو پوري په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست کاندیدانو بارک اوباما او مترومني په خپل وروستي مناظره کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای تر رسیدو ټینګار وکړ. دواړو کاندیدانو په فلوریدا ایالت کې د نوې دقیقو لپاره په مناظره کې برخه اخیستې وه. د صالح محمد صالح په ریپورت کې به وویل چې د افغانستان په اړه د مناظرې د چلوونکو پوښتنه سوه.
که افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد د امن ټینګولو توان ونه لري نو امریکایي ځواکونه به بیا هم له افغانستانه ووځي. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر بارک اوباما او میت رامنی په خپل وروستي ټلویزیوني مناظره کې د پښتنې ځوابونه وویل. هم اوباما او هم رامنی ویل چې د 2013 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیدي. په دې باب رامنی ویل
We've seen progress over the past several years.
په تیرو څو کلونو کې موږ د ځینو پرمختګونو شاهدان وو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل بریالي هڅه د افغان ځواکونو روزنه هم ش پر مخ ځي. د درنیم لکه افغان ځواکونو یو برخه دې ته تیار ده چې خپل امن وساتي. موږ به وکولای شو د انتقال بهیر د 2014 میلادي کال تر پای پورې بشپړ کړو. هغه وخت به مو ځواکونه خپل هیواد ته راستنیږي.
So our troops will come home at that point.
ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې پر خپل لاسترولونو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په مسؤلانه ډول پای ته رسیږي.
We decimated Al-Qaeda's core leadership.
موږ د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده د رهبری مرکز وځپه. بیا مو د افغان ځواکونو ایجاد پیل کړ. اوس په داسې وضعیت کې یو چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو. دا چې افغان ځواکونه په غوړه ډول کولای سي د خپل هیواد دفاع وکړي نو بیا هیڅ دلیل نه پاتېږي چې امریکایان ووژل سي. موږ هلته د اوږدې مودې لپاره وو. اوس باید موږ او زموږ ائتلافي شریکان دا ډاډ ترلاسه کړي چې په مسؤلانه ډول ووزو او افغانانو ته هغه ظرفیتونه برابر کړي چې اړتیا ورته لري. خو به ما ونه ویل چې څو امریکایي سرتیري به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر د 2009 میلادي کال په وروستیو کې 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږل چې د دوی ماموریت تیر میاشت پای ته ورسید او خپل هیواد ته ستنه شول. د راپورونو پر اساس امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پاتې 8500 سرتیرو زیاته برخه د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه وباسي. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي څو ورځې مخکې په واشنگټن کې وویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا ده. خو مارک ګراسمن دا راپور چې ګواکې د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي خپل 15000 سرتیري په افغانستان کې پریږدي ونه مانه.
خبری مجله اوري
ایساف وای د دوی له خوا یو نوی سروې خی چې د افغانستان اکثر خلک په خپل سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د ایساف ځواکونو ویان ګوینټر کانس د سه شنبه پر اوس په کابل کې همدارس خبریالانو ته ویل چې په هغه سیمو کې چې امنیت افغانانو ته سپارل شوی د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د پام وړ کمواله راغله. په دغه ګډ خبری کانفرنس کې د ناټو د ملکی استازي ویان ویل ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي میلادي میاشت د انتقال د پروسې څلورم پړاو هم اعلان کړی. احمد زبیر شمن پہ رپورٹ لری.
ایساف ځواکونه وای یو نوې سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلی وو د افغانستان 80% خلک په خپل سیمو کې له سولې او ثبات څخه برخمن دي. د ایساف ځواکونو وین جنرال ګوینټر کاتس د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان تول چې دغه سروې په تیری یوه میاشت کې په ټولو ولایتونو کې خلکو نه د پښتنو په اساس شوه. خغلی کاتس ویل په دې سروې کې خلکو پښتل شوی چې په خپل کور او ولایت کې د مسؤلیت څومره احساس کوي.
9% said bad.
دوی 9% ویلی بد، 9% ویلی مناسب او 25% ویلی ښه احساس کوي. نو په دې اساس 9% خلکو چې ترینه پښتنه شوی ویلی دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې په خوا مو ویلی وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي. خغلی کاتس په خپل خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې مخې د سیمې او ولایتونو په سطحه د خلکو د امنیت احساس څومره توپیر لري. خوب خاطر دی ویل شوی چې د افغانستان په مرکزی، لویدیزو او شمالي سیمو کې خلک نسبتا د امنیت ډیر احساس کوي. که څه هم ایساف وایي چې سروې د ټول هیواد په کچه د خلکو قناعت خي، خو د راپورونو لمخې د افغانستان په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې خلک لا هم له امنیتي ستونزو کړيږي. په عین حال کې خاغلی کاتسول د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کم شوې دي. د ایساف ویان دول په هغو سیمو ولایتونو کې تر ټولو کم حمله شوي چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې خبري کانفرنس کې د ناټو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی ویل ټاکل شوی د امنیت د انتقال څلورم پړاو راتلونکي میاشت د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا اعلان شي. د وی څلورم ډله سیمه به ډیر ژر اعلان شي، ممکن راتلونکي میاشت. خو دا اعلان به د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا کیږي. موږ به د 2014 کال په نیمایي کې مهم پړاو ته داخل شو چې هغه وخت به ټول هیواد په دې پروسه کې داخل شوی وي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به تر امنیتي پوښښ لاندې راځي. خو ایساف با یو نیم کال نور هم د دې پروسې نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونو چارواکو پخوا ویلي وو د امنیت د انتقال څلورم پړاو به تر پخوانیو هغو ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې سپارل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې ډیر دی. چارواکي وایي د روان دریم پړاو له بشپړېدو سره به د هیواد د 15% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه شي.
د احمد زبیر شمن پر رپورټ کې مور دل چې ایساف وایي د دوی نوې سروې ښیي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د اوبو انرژي وزیر وای نړیوال ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو له جوړېدو سره مالی مرسته نه ده کړې. محمد اسماعیل د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د برېښنا د وړو لویو بندونو د جوړېدو په اړه سرویګانې بشپړې شوې دي خو پیسې ورته نشته. هاجر مراد معصومی په رپورټ لري.
د اوبو او انرژي وزیر وویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د برېښنا د لویو بندونو په جوړېدو کې له مالی مرستې سره لیوالتیا نه لري. محمد اسماعیل وویل په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره بیا بیا خبرې کړي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. خو هغه وویل په دې برخه کې به د افغان حکومت هلې ځلې دوام وکړي.
جامع جهانی جو سرکهای افغانستان دغه به منابع مهم زربنایي افغانستان ته فعلا کومک نکړي.
نړیواله ټولنې له سړکونو پرته له نورو زربنایي منابعو سره مرسته نه ده کړې. بل دی چې بیا بیا مو په دې اړه خبرې ورسره کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې د بندونو له جوړولو او د اوبو د مهار کولو لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې، خو حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او اوس هم په و بندونو کار روان دی.
7% افغانستان فعلا کار ساختمان زو ادامه داره.
ښاغلی اسماعیل همداراز وویل چې په تیرو 8 کلونو کې په ټول افغانستان کې د برېښنا او اوبو د 800 وړو او لویو بندونو په اړه د سروې کار بشپړ شوی دی. دا نوموړي په وینا د لویو بندونو جوړول له یوې خوا میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري او له بلې خوا ډېر وخت ته. ویل کېږي چې د برېښنا په برخه کې د اساسي پروژو د نه تطبیق کېدو له امله افغانستان دا مهال د خپلې اړتیا ډېره برخه برېښنا له ګاونډۍ هېوادونو څخه واردوي. خو د اوبو او انرژۍ وزیر وویل چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د نفوس د پام وړ زیاتوالی او په خپل سر آبادۍ د برېښنا رسولو پر مخ کې نوې خنډونه رامنځته کړي.
د کابل
ښار هر ورځ پراخېږي، خو د دې ښار د نورې برخې 200 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري ترڅو برېښنا ورته ورسېږي. یقین لرم موږ دغه 2 میلیونه ډالر ولګوو برېښنا نوره هم غځېږي.
د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د برېښنا نوي سبسټیشنونه فعال کړي. دوی وایي دغه سبسټیشنونه به په کابل، لوګر، غزنی، کندهار، ارزګان او زابل کې نویو سیمو ته د برېښنا د رسېدو سبب شي. هاجره مراد، معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
دا مهمو خبرونو لنډیز ته یو ځل بیا پام وکړئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه توګه ترسره کیږي. د ایران د نفتو وزیر وایي کچیرې د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لویدیځ قدرتونه پر هیواد نور اقتصادي بندیزونه ولګوي، تهران به د تیلو صادرات بند کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما دې ته چمتو دی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر دوه په دوه خبرې وکړي. په سوریه کې د حکومت الوتکو په شمال لویدیځ کې د یغنو تر کنټرول لاندې خارګوټې معره انومان باندې بمباري شروع کړې. او د لیبیا خلک د معمر قذافي له دیکتاتوري څخه د خپلواکۍ د اعلان اوله کلیزه لمانځي. احمد چیبر د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان پړې د مهمو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه په خپل تازه ګڼه کې لیکي بریتانیا غواړي په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو شمیر زیات کړي. د ورځپاڼې په باور د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله د بریتانیا ځکنیو ځواکونو د جګړې له ډګره ځانونه لرې کړي دي او اوس پر مخالفو وسلوالو اکثر بریدونه په بي پيلوټ الوتکو کوي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي بریتانیا په افغانستان کې اوس 15 بي پيلوټ الوتکې لري او 15 نورې ورلې شي. خو د بشري حقونو ډلې دا شکایت لري چې د بي پيلوټ الوتکو د توغندیو په بریدونو کې هم ملکیان وژل کیږي. د لویدیز یو بل ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، له افغانستانه په غم او احساس وطنه. دا لیکنه په افغانستان کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبریالې لورا کینګ لیکلې ده. میرمن کینګ په تیرو 2 کلونو کې بیا بیا افغانستان ته تللې ده، خو اوس یې کار هلته پای ته رسېدلی. لورا کینګ لیکي دا ښکاره ده چې په افغانستان کې جګړه ده، مخالفان ځان وژونکي بریدونه کوي، خلک وژل کیږي، وړ وړ فشارونه شته، خو په دې هیواد کې هر غمجنه شیبه له داسې لحظو سره مله شوې چې زړونو ته لاره کوي. د لورا کینګ په باور د ماتو ګډو واټونو، تشېدل یو خټینو دیوالونو او ساړه واورین ژمي پر مهال چې کله د وچې ډوډۍ بوی د چا سپرشمو ته رسي نو د هوسایي احساس سوربخشي. لورا کینګ بیا د دغه احساس یو بله بیلګه انځوروي او لیکي کله چې نجونې د ښوونځي په تورو جامو کې پوړنی پر سرونو د چا له مخې تیریږي، مسکی مسکی کیشي او په ماته ګډه انګریزي چې بارخوګانې له شرم تکسر شوي ووایي هاو آر یو، نو سړي ته عجیب احساس وربخشي. لیکوال بیا څرګندوي په افغانستان کې د کلونو له تیرېدو سره دې نتیجې ته رسېدلی یم چې ډیرو هغه شایست چې د دې هیواد په خلکو کې شته لا هم سم نه دی درک کړی. د لورا کینګ په وینا په دغو ناپېژندل شویو شیانو کې یو هم هغه پیغام او احساس دی چې د افغانستان د معصومو ښځو او نجونو په څیرو کې تر سترګو کیشي او دا به یې کله هم هیر نه کړي. لورا کینګ بیا لیکي افغانستان د دې هیواد نه دی او کله به هم نشي، خو دلته ډېر داسې څه شته چې زړه یې ورپورې تړلی دی او په دې برخه کې دا یوازې نه ده. د دې په وینا ګڼ نور کسان چې له افغانستانه وځي دغه غم لزان سره وړي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. کله انټرنیټ اسانتیا ولري د آزادی رادیو خبرونه په مستقیمه توګه په آزادی رادیو ډاٹ کام یا ډاٹ اورګ باندې هم اوریدلی شئ. نن په سعودي عربستان کې د حج مراسم پیلېږي. په دې مراسمو کې 1,000,000 اوله که حاجیان ګډون لري. له افغانستان څخه هم سکال په زرګونو کسان حج ته تللي دي. د حج سګنی مناسک په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سوریه او لبنان په څیر ځینې عرب هیوادونه له کړکېچ سره لاس او ګریوان دي. آیا دغه ناکراری د حج پر مراسمو کوم اغیز لري؟ سالی محمد سالی پی رپورٹ لری.
په میلیونونو کسان د حج لپاره مکی مکرمه ته رسیدلی دي. د 15 کلنې فهمه محمد النمر رويټرز اژانس ته ویل دا ویړي چې په مکی شهر کې ده، ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي. د فهمه په خبره دوی دلته سره راټولېږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي. ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رويټرز ته خپل احساسات څرګند کړل.
When we say prayers any part of the world
کله چې موږ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریجو، دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعاګان که سنیان یو، باید سره رونه ووسو. موږ ټول یو یو، ټول تر یو چتر لاندې. د شریعت پوهنځي مؤسس زیاد ادم چې د کینیا دی ویلي ډیر غوړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړی. د ده په خبره چې د نړۍ بل هیڅ سیمه د دې ځای په څیر نه ده. حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فریضې د ادا کولو مالي توان ولري ورباندې فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده احمد رويټرز اژانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چارواکي د حج د تیرو مراسمو پر مهال له ځینو پیښو ښه خبر دي. د سارې په توګه په 1999 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرم په خپله محاصره کې راوست. دې لنجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې له روانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښه نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده، د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي. د په داسل کې د چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر دهران تور پورې کړی چې په بحرین کې ناکراریو ته لمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رويټرز اژانس لیکي په 1998 میلادي کال کې ایراني زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر ادایینې وروسته چې د اسلام ستر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمعې ورځ د اختر اول ورځ ده. لوی اختر د مخک تر مخ کې تاسو ټولو ته مبارک وي.
دا صالح محمد صالح پر رپورٹ کې مورې دل چې ملیونونه مسلمانان موقع معزمه ته رسیدلی دي ترسو د سکال د حج مناسک تر سره کړی.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د مالی وزارت وایي چې راتلونکو 1392 مالی کال د ملي بودیجې طرحه به ډیر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. راتلونکو کال د بودیجې طرحه چې د مالی وزارت وایي د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې ده. له اسدالله لودین څخه په دې اړه تفصیل اورو.
افغان حکومت د راتلونکي 1392 مالی کال لپاره 303 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړې کړې چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی پکې تر سترګو کیږي. د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پرختیایي او عادي بودیجه کې سږ کال 55 میلیارد افغانۍ زیاته شوې دي.
ملي بودیجه چې د 1392 کال لپاره په نظر کې نیول شوې ده 303 میلیارد افغانۍ
دي. په دې کې 103.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده، او همدارنګه 109.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجې ته په نظر کې نیول شوی. کله چې د شورای وزیرانو نه ده تصویب شوه، دا مشرانو جرګې ته ځي 15 تر 21 ورځو پورې مشرانو جرګه کې تر 100 مشورتي برخه د هغې نه مونږ واخلو، هغې کې مونږ اصلاحات راولو او محترم ولسي جرګې ته لیږو.
د راتلونکي مالي کال ملي بودیجه د دوشنبه په ورځ د هیواد د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه، خو ولسي جرګې د روان او تیر مالي کال د بودیجې په طرحه کلک انتقادونه کړي وو، او د دوی لخوا تصویبېدو یې ډېره موده ونیوله. د دې جرګې یو انتقاد دا و چې ملي بودیجه په عادلانه توګه ټولو ولایتونو ته نه ویشل کیږي او په دې برخه کې له سلیقې کار اخیستل کیږي. خو د مالیې وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې یې د ولایتونو په کچه د زیربنایي، کارموندنې او پیاوړي اقتصاد پروژو او همداراز د پوهنې، قانونو او کرنې د سکتورونو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی. د مالیې وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال بودیجه تر ډېره د نړیوالې ټولنې په مرستو ولاړه ده، او د عملي کېدو لپاره یې یو ګډ چوکاټ هم جوړ شوی. د مالیې وزارت ویان وحیدالله توحیدی وایي د دې چوکاټ له مخې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې افغانستان ته هغه پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې، او افغان حکومت اړ دی چې دغه مرستې په شفافه توګه ولګوي.
د پخوا سره دا ژمنې فرق لري، یعنی د متقابل زبر کونې یو چوکاټ جوړ شوی. هر هغه مرستې چې نړیواله ټولنه موږ سره ژمنه کړي هغه به په شفاف ډول موږ ته یعنی په دې کې د دوړو اړخونو یو ژمنه چې په نړیواله کچه ده هغه موجود دی. دا خبره بنی وی چې هغوی هغه ژمنې کړي، د ژمنو نه وتښتي، موږ په شفاف ډول هغه تطبیقوو او هغوی ته به گزارش ورکوو.
له دې وړاندې داسې هیوادونه هم موجود وو چې له افغان حکومت سره یې د ځینو پراختیایي پروژو د پیسو ورکولو ژمنې کړې وې، خو وروسته یې بیا په خپلې ژمنې وفا نه ده کړې. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان، پرتګال، برازیل، مصر، قطر، کروشیا، عمان، سلواک، تایوان او ویتنام هغه هیوادونه دي چې د تیرو 10 کلونو په موده کې یې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو په خپلو ژمنو نه دي درېدلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په منځنی ختیځ کې د روانو تحولاتو په اړه رپورټ راخلو. هغه هم د غزې ترانګ ته د قطر د امیر د سفر په اړه. د قطر امیر غزې ښار ته په خپل لومړی سفر کې له فلسطینیانو غوښتل شي خپل اختلافات یوې خوا ته پرېږدي او په خپلو کې روغه وکړي. د غزې ترانګ د حماس ډلې تر کنټرول لاندې ده چې لویدیځ د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د قطر امیر د غزې تړنګ ته په خپل لومړی سفر کې له تود هرکلی سره مخامخ شو. د لومړی ځل دی چې د قطر یو مشر د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې ته ځي. شیخ حمد بن خلیفہ السانی د سه شمې پروز له فلسطینانو وغوښتل چې فرقوي اختلافات دی یوې خواته پرېږدي او سره متحد دي سي. شیخ حمد دا پښتنه هم مطرح کړه چې ورونه ولی باید د یو بل څنګ ته ونه درېږي او روغ ونه کړي. خو د قطر امیر پر فلسطینیانو انتقاد وکړ چې د مقاومت او ازادۍ غوښتنې لپاره څرګند ستراتیژي نه لري. حماس ډلې په 2018 میلادي کال کې پارلماني انتخابات وګټل او تر دې یو کال وروسته یې په زور او فشار سره د غزې ښار کنټرول په خپل لاس واخیست. لویدیځ هیوادونه حماس ډله یو تروریستي سازمان بولي. د قطر امیر په داسې حال کې غزې ته سفر کوي چې په بل عربي هیواد سوریه کې له 10 میاشتو راهیسې کړکیچ روان دی. قطر په نورو عربي هیوادونو کې د پاسونونو ملاتړ کړی او امیر یې د هغو عرب هیوادونو مشري کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف دي.
د ژوند رنگونه نه می عزت ګول ده
څو په سره میګی لري
یو ډیر ځان لرو میګی دی وزې دی همدغه کاروبار هم دغه مال د ساتوي بل کاروبار نسته
څنګه د مالداري کې ګټه ست نسته
په یو شي کې ګټه نسته خو څنګه کوم دغه کټه پورته سره کور راکوي سره د متاختر پورې ساتوږي خو دی خو دغه مزدوري دن بل مزدوري نسته خواري نسته چي وک
دا په سره میګی چې دی کنه دا ته په بای باندې اخیستې او کوړه وړې دی لوي کړی دی
نه دا هم څه په بای باندې اخیستې څه مو اړه لوي کړی دی
بیا د میګو دی بچي لوي ول څنګه دی سخت کسانه
نو اسانه هوی چې مې دی خو سخت دی ارڅ سخت دی اول شو دی ورکو مور سره بیا له مور چلک جدا سی بیا واخه ماخه ورته ورکو را کوي چې دی غټ سی
څه فکر کوي دا کوچنای ژوند خدا او کدا خلک په کورو کې ووسی جای په جای تی دی
مونږ ته خدا خپل عمر کې کاری کې کوچانی کلا کته زو کلا پورته م دغه وخت په درو ما درو نم دغه کوچان نم کې وخت یې کړی دم دغه وخت تیرو
بیا په دلاره چې ځای ورځي څور مالونه دي تاسو مړ کیږي لاله سموزي
مالونه ډیر خرابېږي ګرمي کلا کته زو کلا پورته زو موټرو کې خو مونږ نه اچو مګا پیاده مزل نه ورکو څوک لیوان را نه خوري څوک څوک رانه ورکی سی څوک یو خواسی څوک بل خواسی هم دا مال نه دکټ پورته کورا کوي سره
څنګه دې رمې سره د کوم سپایم ساتلای
او سپی خو خود ساتو چې سپای نه خلیوانی بیا رانه خوري کنه چې سپای مطلب رمه کې نږدې چې شپونی او کنه بیا غلیونه راځي ځنه ور رمې ته نږدې کې دینس
د دې څاروي ستاسو ساتي کنه پسونه میګي د دې کار د دې خدمت نارینه ډیر کې خځي
ولا پدې کې نارینه مستړي او خزم مستړي پدې باندې چې د کوچانو کار د خزم ستو مانی ورې او تړه میګي او تړه بل کاروبار خو نهسته نه باغسته نه انګورسته نه خسته نه بسته
کله چې یو چرته خیمه دروي کنه د زون څنګه به تر جوړوي مثلا دین غیري جوړور سوال د تنارس جوړې په پخه کې د څنګه درته برابروي
دا زون داسې تیرې چې خیمه ودرو مطلب به نه غړی خزم مزي غریبانانه وکی روډي موډي په پخې نو خامخه باد یا دیوال ورته وي یا خټه مټي ورته وکی یا سروي چې ورته جوړ کی چې باد وي بیا تنور کې د چوخ ډیر تیر کی بیا ډوډۍ په پخو
وخت د سهار ونمې بچې کیدونکې دی دوهمه سهارنۍ خبرې مو چله درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي
تشکر.